السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې دي نن د اتوار ورځو د 2013 کال د جنوري 14 نیټه د ظفرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم پر روان یو سات کې اوریدونکو د پاکستان او افغانستان د سیمې د تازه او حالاتو مو خبرو 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو او ریډیو یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پنجاب پولیسو له خلکو غوښتي چې د کسور په زینب انصاری جنسي تیری کوونکي تن پنیولو کې د ورسره مرسته وکړي د پاکستان سپریم کورټ نورو عدالتونو ته حکم ورکړی چې په نوي ورځو کې دننه دې اورېدنې یقیني کړي او د مصر په سینا ټاپو اسمه کې یو عیسائی وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د پنجاب پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې دغه کس نیول لپاره ورسره معلومات شریک کړي چې په زینب انصاری جنسي تیری وژنې کې لاس لري پولیسو دا غوښتنه پرون د سارونکو کیمرو یوې نوې ویډیو خپرولو رسته کړې ده دې ویډیو کې ښکاري چې د وړې تورې ګیرې یو سړی چې کوټ یې اغوستی او د جمی ټوپۍ په سر ده د زینب د کور په کوڅه کې ګرځي راګرځي زینب انصاری د پنجاب په کسور کې د جنوري په 14 تختول شوی و چې 14 ورځې وروسته یې مړی وموندل شو پولیسو ویلي چې په هغې جنسي تیری شوی و د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو کمیشن مشر اجاز خان وای دوی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو له تحفظ 1555 مرکزونه جوړ کړي چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي اجاز خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین موجود دي او په ماشومانو د جنسي تیریو په پیښو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کیږي
قانون سازی دا پنجاب کی داسې قسم قانون سازی موجود نه دا چې بلا کیسونه موږ کړی چې دغه په ځای ځوانانو په کورټ نام کینسل شي دي او هیڅ کم دی بجلی نه کیږي
بلخوا د ماشومانو د حقونو اداره وای هر ورځ په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو شاوخوا 11 پیښې رپورټ کیږي او باید په دې اړه سخته پالیسی جوړه کړل شي د بلوچستان صوبې د نوې کابینې 1400 وزیرانو سوګند پورته کړ صوبایي حکومت پرون په خبر شوی بیان کې ویلي چې په دې کې د نورو ترڅنګ سرفراز بوکټي د کورنیو چارو وزیر طاهر محمود د تعلیم چارو جعفر خان مندوخیل د زراعت او منصور احمد کاکړ د ریونیو وزیر دی پرون د بلوچستان په اسمبلی کې د نوې وزیرالا ټاکلو په موخه د اسمبلی له 15 غړو څخه 450 غړو رایې واچولې د مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بیزنجو یو 40 رایې سره د صوبې نوې وزیر د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس د ہائی کورٹ ججانو ته په نوی ورځو کې دننه د مقدمو اوریدنې یقیني کولو راغونډولو امر کړی دی چیف جسٹس ثاقب نثار بیگا په کراچۍ کې جیوډیشل کانفرنس ته ویل چې قانون سازی د پارلیمان کار دی او د عدلیې کار دغه قوانینو عملی کول یقیني کول دي هغه زیاته کړه
لاز یا پھر 1860 میں بنے 1860 میں
دیوائی اسنے قوانین پر اتلسواش پیتم کال کے جڑ شوی دی اتلسواش پیتم کال قوانین موجودہ حالات سر سمون نخری دا خبر لپوہے برادا چیف جسٹس سیا تکرا چھ ججان دا آئین و قانون مطابق فیصلو ور کولو پابندی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي که پراتلونکو ټول ټاکنو کې بری ترلاسه کړ او د پاکستان وزیر اعظم شي نو سلا بینوي خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره به وګوري عمران خان دا خبره بیګا په خبری غونډه کې کړې ده د امریکا ولسمشر په پاکستان تور پورې کړې و چې لاغو سخدریزو ډلو سره مرستې کوي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې حمله کوي عمران خان زیاته کړه چې امریکا راتراګریسي جنگ کې د پاکستان قربانیو اعتراف نه دی کړی او د امریکا چلند منصفانه نه دی د افغانستان د تعلیم وزارت وایي په لنډ وخت کې بعد نصاب 500 میلیونه درسي کتابونه چاپ کړي دغه وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ورسره د 500 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده دا خبره د تعلیم وزارت د مطبوعاتي څانګې مشر کبیر حکمل پرون مشال ریډیو ته وکړه تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو شکایت کړی و چې درسي کتابونه ورته نه دي ترلاسه شوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره په مصر کې چارواکو ویلي د سینا ټاپو اسمه په شمال کې یو عیسائی وژل شوی دی چارواکي وایي تیر شپه ناوخته په الاریش سیمه کې دریو سړیو چې مخونه یې پټو حمله وکړه د پیښې ذمہ واري چا نه ده منلې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا ولسمشر ټرمپ او انتظامیه د تهران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ اټمي تړون په کمزوري کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه د اټمي تړون د ایران لپاره اوږدمهاله بریا ده. نن د ایران سرکاري ټلویزیون کې د تقریر پر مهال حسن روحانی ویل ولسمشر ټرمپ د مسلسله هڅو باوجود هم د دې اټمي تړون کمزوري کولو کې ناکامه شوی دی. د جنوري په 12مه ولسمشر ټرمپ ویلي وو کاغو اروپایي هیوادونو چې دا تړون یې لاسلیک کړی دی کې موجودې لویې تېروتنې سمې نه کړي نو امریکا به له دې تړونه ووځي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی وایي ممکنه ده چې د مې په 12مه په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي نن وویل دی غواړي د بری او اصلاح په نامه ائتلاف جوړ کړي او په ټولو عراقي صوبو کې به امیدواران ودروي. عبادی د حزب الدعوه ګوند غړی دی، دا شیعه ډله ده چې ایران سره اړیکې لري. خو کارپوهان وایي عبادی د پخواني وزیر اعظم په نسبت د عراق له سنیانو سره ښې تعلقات لري او له سعودي عرب سره هم ښې اړیکې پرځای کړي دي. او اخیری خبر دا چې د ایران سرکاري خبری اژانس ارینا پرون ویلي چې په هیواد کې په ټلیګرام شبکې بندیز لرې کړل شوی دی. ټلیګرام چې په ایران کې ډېر خلک کاروي د وروستیو مظاهرو په لړ کې په بندیز لګول شوی و. د سرکاري اژانس تر مخه د ټلیګرام شبکې موادو لرې کولو لړۍ بنده شوې ده. ایسوسییټډ پریس وایي د شیراز، اصفهان، بندر عباس، رشت په ګډون د ایران د ګڼو ښارونو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او هغې تایید کړې ده چې اوس ټلیګرام کارولی شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکاري انیسا اجمل لاوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدل او لوستل شي. په روان یو سات کې بواوري د پنجاب پولیسو د وکلنې ماشومې زینب انصاری په وجنه کې د ککړو کسانو په نیولو کې له خلکو د مرستو غوښتنه کړې ده.
دا حکومت چې کم زیموار ادارې دي، دا زغې فرض دي چې د دغه شانت واقعاتو مخنیوي وکړي او چې کم خلکو دا واقعات کړي زغې تفتیش وکړي.
په بلوچستان کې د نوي وزیر اعلی تر ټاکل کېدو وروسته نوي کابینه سوګند پورته کړ. په کابینه کې د یوې خزې په شمول سوار لس وزیران دي.
دا امید وز ندی سدی چې دی به ډیر زغر د اسمبلی ماتي په دا شرط موږ وکړي چې سبا خل دنیا ته موږ دا ورښکاره کو و خپل صوبې و خپل پښتنو ته چې موږ خپل د جمهوریت د بقا لپاره ولاړ.
او کلتوري ادبي خبرونه د باختر ستوري هم لرو.
او دا دنیا ته خول دې پاره چې پښتانه دشتګر نه دي، همر پسند خلک ته کلتور سره مینه لري، آرت سره مینه لري.
د مشال تر سنگی واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پنجاب صوبې په کسور کې پولیسو د جنوري په 14مه د زینب انصاری په نامه ماشومې د تختول کېدو، جنسي زیاتی او وژنې تر پیښې وروسته د سارګرو کیمرو یو نوې ویډیو یا سی سی ټی وی فوټیج خپره کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې یو سړی د زینب د کور په کوڅه کې ګرځي راګرځي. په ونه دنګ دا سړی توره ګیره لري، اوږده کورتۍ یې اغوستې او د ژمي خولۍ هم په سر ده. پولیس له خلکو غواړي چې د دغه تن په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. تر دې مخکې پولیسو یوه بله ویډیو هم خپره کړې وه، په هغې کې یو سړی زینب له لاسه نیولې روانه کړې وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د قصور ضلع پولیسو خالی پورس د سارونکو کیمرې یا سی سی ټی وی یو ویډیو جاری کړې چې پکې ښکاري چې یو مشکوک تن د زینب انصاری کور مخې ته ګرځي راګرځي، کمیس پرتوګ او د پاسه یې پرې نسواري رنګ کوټ اغوستې او د جمعې خولۍ هم په سر کړې ده. پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې دغه کس نیولو لپاره د ورسره معلومات شریک کړي چې د دوی په وینا کېدای شي په زینب انصاری جنسي تیری او وژنه کې لاس لري. د جنوري په 14مه نیټه په قصور ښار کې اوه کلنه زینب انصاری تختولې شوې وه او د جنسي تیری وروسته مړی څلور ورځې پس موندل شوی و. د پیښې وروسته پنجاب صوبې په شمول د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې شوې او له حکومت نه په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه شوې وه. یو طرف ته پولیس د زینب انصاری قاتلان نیولو لپاره کوششونه کوي، نو بلخوا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي د نوموړي کور ته د غمرازۍ لپاره روان دي. د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر اعتزاز حسن نه علاوه چودري منظور او د عمران خان پخوانی میرمن ریحام خان په شمول یو شمېر نور غړي د خالی پورز د زینب انصاری کور ته تللی وو او د نوموړي پلار سره یې غمرازی وکړه او په پنجاب حکومت یې ټکونه وکړل. خو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو غړی شیر محمد خان وایي چې سیاسي غړو له پکار دي چې په دې پیخه د سیاست کولو نه ډډه وکړي او د حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې زر تر زره د ککړ کسان ونیسي.
د حکومت چې کم ذمہوار ادارې دي دا غوښتي فرض دي چې د دغه شانتي واقعاتو مخنیوي وکړي او چې کم خلکو دا واقعات کړي دا غي تفتیش وکړي او د تفتیش مناسب یو قابل اعتبار شهادت عدالتونو ته ویښ او خلکو له سزا ورکړي. د بده مرغه داسې قسم واقعات په یو داسې ماحول کې وشي چې هغه کې سیاسي حل چل ډېر زیات وي نو سیاستدانان دا غي نه فائدہ اخلي. نو دا ډېر زیات د افسوس خبره چې سیاستدانان داسې قسم واقعات چې دي د خپل ذاتي مفاد لپاره استعمالوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی رپورت کې وایي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4109 د جنسي زیاتی پیښې رپورت شوې دي نو باید په دې اړه سخت پالیسی جوړه کړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو هم د ماشومانو د حقونو په اړه راځو یوې بلې موضوع ته. څنګه تاسو واورید د پنجاب په کسور کې پر 9 کلنې جنۍ زینب انصاری جنسي تیری او د دغې ماشومې د وژنې مظاهرې هم راپارولې او په ټولنیزو مطبوعاتو یې د ماشومانو د خوندي ساتنې بحثونه هم راپارول. د بشري حقونو لپاره کارکونکي وایي په پاکستان کې په عمومي او د پښتنو په سیمو کې په ځانګړي ډول پر دې مسله څوک خبرې نه کوي. ځینې مور پلار د خپلو بچو سره شبې ورته پیخې پټې ساتي چې له وجې دا ستونزه د حلېدو پر ځای په بحران بدلېږي. پر ماشومانو د زیاتی د مخنیوي لپاره ټولنه څه کولی شي؟ په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی راپور کې وایي په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4109 جنسي زیاتی پیښې رپورت شوې دي چې پکې د ځینو تعلق له خیبر پختونخوا سره وو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن مشر اعجاز خان وایي دوی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ 1555 مرکزونه جوړ کړی دی چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي.
پنجاب کې داسې قسم قانون سازی موجود نه ده. داسې بلا کیسونه موږ کړي چې کورټ نه کینسل شوي دي او هیڅ کم نه بجلو کړي.
د ماشومانو د حقونو ادارې وایي هر ورځ په پاکستان کې د 1100 ماشومانو سره په سناسته شکل کې جنسي زیاتې کیږي او باید په دې اړه سخته پالیسي جوړه کړل شي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو ادارې سپارک مشر جهانزیب خان وایي اکثره په ټولنه کې له ماشومانو سره زیاتې هم د پیژنګلو کسانو لخوا کیږي او د داسې پیښو په مخنیوي کې د مور پلار رول ډیر مهم دی.
یو کو پولیس پرسیکیوشن پر یہ معاملہ کی چکم نے نو معاملات سڑیر صحیح نہیں کیس کمزور جوڑ شی یوزولی پدا سی کیسی نہیں کہ آغا چچا جرم کری زیادتی کری آغا پاخر کی خلاص شی او بل طرف تا دے نزیات اہم مسئلہ چکم آغا نو آغا دار چی دا ماشمانو دا جنسی تشدد چرے دادا سی یو مسئلہ دا چې د دې په پریونشن باندې کار کول پکار دي. چیرې ماشومان د دې شي زه تیری جنازي سره دا ظلم یا بیا زیاتې کیږي نه ځکه چې یو ځل ور سره وشي نو که بیا دې کې اوس بیا دوه خبرې دي. یو خو چې چا زیاتې کړي دي هغه له سزا ورکول خو بل طرف ته د هغه ماشوم ریهبیلیټیشن یا هغه به په معاشره کې څنګه وخت تیروي څنګه ټیکیږي دا هم ډېر لوی ګران کار دی. په هغې باندې څه توجه نشته نو ځکه د دې د مخنیوي کولو لپاره زیات د کار کولو ضرورت.
بلخوا د ماشومانو د حقونو یو کارپوه ارشد محمود وایي په دې اړه مسله یوازې د قانون عملي کېدل نه بلکې د داسې پیښو مخه نیول دي
چې د ټولو نه چې خطرې ماشوم ته نه هغه دغه کې هغه سره چې کوم خلک اوسي تشو نو دا داغه نه دا یا چې هغه چاته سبق وي یا هغه چاته روزګار کوي د ټولو نه غته دغه چې کوم نه خطر چې کوم ده نو دغه خلکو نه ده او دغه خلک واقعي لکه د دې ماشومانو په دې باندې تشدد هم کوي هغه ذهني تشدد هم کوي دي شي جسماني هم دی او چې کوم دغه د جنسي تشدد دی نو دا هم کوي. که زموږ په معاشره کې چونکې کیږي د دې نه هیڅوک انکار نه کوي چې اوس خلک همت کوي چې داسې قسم کیسونه لکه مخې ته راودي چې او لازمن دی داسې قسم کیسونه چې مخې ته راشي نو د دې مخنیوی به وشي.
د پنجاب په قصور کې پر یوې 9 کلنې ماشومې زینب انصاري جنسي تیری او د هغې د وجلو وروستو په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو پر دغې او ورته پیښو خلکو سخت غبرګون وښود او له حکومت نه یې په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه وکړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوریدونکو په بلوچستان کې د نوې وزیر اعلی تر ټاکل کېدو وروسته نوې کابینه هم سوګند پورته کړې. په کابینه کې د یوې ښځې په شمول 14 نوې وزیران دي. تر دې مخکې پرون د مسلم لیگ کاف ګوند عبدالقدوس بزنجو د یو سلویخت رایو په خپلولو سره وزیر اعلی په توګه وټاکل شو. د هغه په مقابله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سید لیاقت آغا ولاړ و چې 14 رایې واخیستې. په دې اړه نور حال له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په دې وزیرانو کې د زیاترو تعلق د مسلم لیگ نون کاپ ډلې ترڅنګ د وادت المسلمین سره دی او یو غړی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند منظور کاکړ هم شامل دی. ځکه چې د دې څخه لمخه تېر ورځ چې کله په بلوچستان اسمبلی کې د نوي اعلی وزیر د ټاکنې لپاره رای ورکول شوې نو په هغه کې منظور کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند و کاندید سید لیاقت آغا پر ځای و عبدالقدوس بزنجو ته خپل رای ورکړې وه. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د ناکامی سره مخامخ شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي سید لیاقت آغا وویل
چې موږ دلته د جمهوریت بقا غواړو، د اسمبلی سپرمیسي غواړو. موږ دا شی محسوسوي چې دا خلک د بل چا پر اشاره دا ګر کارګوي وکړه او دا امید اوس د دې صدې چې دی به ډېر زغرده د اسمبلی ماتي. په دا شرط موږ وکړي چې سبا خلک دنیا ته موږ دا ورښکاره کړو، خپل صوبې او خپل پښتنو ته چې موږ خپل د جمهوریت د بقا لپاره ولاړ یو. که موږ
مشر او دریم زیارتوال وای چې دوی به د منظور کاکړ په ضد قانوني ګامونه پورته کړي.
افسوس کوم چې زموږ د پارټۍ یو ممبر چې نن ډیفالټ وکړي یا د آئین د آرټیکل 63 خلاف ورزي وکړه، پارټۍ سره خیانت وکړي او لاړی مخالف ته ووټ ورکړي، د پارټۍ کینډیډیټ ولاړو، د ده خلاف موږ د آئین د آرټیکل 63 لاندې د ده خلاف ریفرنس درغاستو سپیکر ته او الیکشن کمیشن ته
خود جمعیت علماء اسلام سره تړاو لرونکي او د ازب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع اول
وزیر اعلی چې منتخب شوی دی تمام سیاسي جماعتونو د بلوچستان سره تعلق درلودونکي د آزاد کو سیاسي جماعتونو دي ټول په اتفاق را باندې د وزیر اعلی منتخب کړي.
دلته خبره ده ونه ورده چې د تحریک عدم اعتماد راتلو وروسته د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری د رواني میاشت په نامه نیټه د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو په پاکستان کې د جولای په میاشت کې ټاکنې کیږي. د انتخاباتو کې برخه اخیستلو لپاره ګڼو سیاسي ګوندونو خپل کاغذونه جمع کړي دي، خو د ټول ټاکنو کمیشن وایي 244 ګوندونو شرایط نه دي پوره کړي. په ټولنیزو مطبوعاتو یوه بله اندېښنه هم مخې ته راغلې ده. ځینې څېړونکو ویلي چې تر بندیز لاندې یا غیر قانوني ګرځول شوي تنظیمونه هم په دې انتخاباتو کې په بدلو نومونو نوملیکنه کوي چې د انتخاباتي کمیشن یې باید مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2018 کال الیکشن قانون لاندې هغه سیاسي ګوندونه له فهرسته ویستلي چې 2,00,000 روپۍ او 2,000 سیاسي کارکوونکو نمونه او شناختي کارډونه نه دي ورکړي. د الیکشن کمیشن وایي الطاف احمد مشال اړې ته وویل په دې فهرست کې ځینې لوی سیاسي ګوندونه هم شامل دي، خو دغه سیاسي ګوندونو ته دیش ورځې وخت ورکړل شوی چې عدالتونو کې دا پریکړه چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ځینې لیبرال او جمهوري ګوندونه شکایت کوي چې تر بندیز لاندې تنظیمونه په نوو نمونو ځان ثبت کړي او په راتلونکي جولای میاشت په ټاکنو کې برخه اخلي. د عوامي نشر ګوند یو مخکخ افراسیاب خټک وای چې ریاستي نظام کلکه اراده نه لري چې تر بندیز لاندې تنظیمونو مخه ونیسي.
او دې تنظیمونو په شکل د اشکالو مناسبات یا رشتې دي یا تعلقات دي حکومتي نظام سره یا ادارو سره هغې په وجه باندې دوی د قانوني پابندیو نه سر وغړي او فعالیتونه کوي، سرګرمیانې کوي، جلسې کوي، غونډې کوي. بیا په الیکشن کمیشن باندې فشار اچي، دباو اچي چې مونږ پرېږدي چې مونږ سرګرمۍ وکړو. نو قانون خو دا بېخي ناجایز او ناروا خبره ده.
د افراسیاب خټک په خبره په 2016 کال کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره کې دا خبره شوې وه چې د سختو دریځو ډلو مخه به نیول کېږي، خو داسې ونه شو. بلخوا په پېښور کې د سیاسي چارو پوه اخیل یوسفزی وایي چې په مجموعي توګه د انتخاباتو کمیشن له کارکردګۍ سیاسي پارټۍ مطمئن نه دي. د زیاته کړه
په پاکستان کې په دې ضمني الیکشنو کې بعض داسې ګروپونه مخې ته راغلل د پوره مینډیټ سره یا د ډېر منظم الیکشن کمپین سره، چې هغه نه صرف دا چې ټیرورسټ پاتې شوي دي، بلکې په ماضي کې هغې د اقوامو متحده طرف له د امریکې له طرفه او د حکومت پاکستان له طرفه پیل شوي. زما خپل خیال دا دی چې د الیکشن کمیشن کم مینډیټ یا کم د اصلاحاتو دعوه وه، نو هغه تر اوسه پورې لا عملي شوې نه ده.
خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا دریځ لري چې د دوی کار سیاسي ګوندونو نمونه ثبتول دي. د کمیشن وایان الطاف احمد وایي چې د دې کار لپاره نور ادارې موجود دي.
زما د دې خلکو سره چې دا خلک چې کم دی، دا خو د نورو ادارو کار دی. هغه د هغې د پاره خپلې ادارې دي چې بایي کم خلک ټیټ دی، کم خلک خراب دی، کم خلک ګوند جوړولی شي، کمو خلکو ته اجازه شته، کمو ته نشته. د هغې د پاره خو نور فوټینګ دي. هغه فوټینګ، هغه خبرې، هغه سټنډرډ زما کار نه دی. هغه سټنډرډ د پاره په دې وطن کې ادارې دي.
د الیکشن کمیشن وایي زیاته کړه چې هغه ټولو ډلو اندراج کوي چې په قانوني معیار پوره وي. خو پوهان وایي چې سیاسي ګوندونه په پارلمان کې او عدالتونه دا خبر یقیني کولی شي چې تر بندیز لاندې تنظیمونو په نوو نومونو اندراج مخه ونیسي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار ویلي قانون عدالت نه جوړوي، دا د پارلمان کار دی، عدالت یوازې د قانون تشریح کوي. بلخوا له دغه بیان وروسته د پاکستان د سیاسي چارو ځینی تجزیه کارو وینا ده چې لسه وخت په پاکستان کې داري د یو بل په کارونو کې ګوتې وهي، او په خواني وزیر اعظم نواز شریف هم پر لپسې په عدالت باندې اعتراضات کوي چې لکبلې جمهوریت او د نظام ته زیان رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
کراچی کې د خالی پورس د ججانو کانفرنس ته وینا کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي چې عدالت قانون نه جوړوي، بلکې د قانون تشریح کوي او د قانون جوړولو د پارلیمان کار دی. د نوموړي په خبر جمهوریت کې ویل شوی چې عدالت د چا په کار کې دخل اندازی نه کوي، خو کله چې پاکستان جوړ شوی له هغې وروسته چا د پاکستان د قانون کتنه کړې ده. ثاقب نثار ویل چې خلک د عدالت نه زر فیصلې غواړي، خو حکومت عدالت ته هغه شان اسانی نه دي ورکړي کوم چې په کار وي. د پاکستان د سیاسي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې ملک کې ادارې د یو بل په کارونو کې ګوتې وخی، او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د پاناما اسناد لړکی د سپریم کورټ د فیصلې وروسته سوسوار په عدالت باندې ټکونه کړي چې سپریم کورټ یو طرفه فیصله کړي. په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر نسرین غفران مشال ریډیو ته وویل
دا انسټیټیوشن بیس دی د دیموکراسي، او په دا کې انسټیټیوشنز یو بل اګه ټارګټ کوي او کریټیسزم په کینو پاره لاس نه دیموکراسي کله مخکې نشي تللی. او زموږ سیاستدان دی کو جوډیشری دا مطلب په خپل لاس کې ارسه غوښتي دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شابودین اویل باید چې په پاکستان کې هر اداره خپل کار ته توجه ورکړي.
پاکستان کې وفاقي او جمهوری پارلیماني سیستم دی. په دې سیستم کې د عدلي خپل حدونه دي، د پارلیمنت د کار کولو خپل یو دایره ده. افسوس دا ده چې دې کې څوک هم د خپلو آئینی دمواریو احساس نه لري. د پاکستان پاکستان دا چیف جسٹس پا دغا بیان باندې صرف دا ویلی شم چې دا ٹھیک تھا چې قوانین چې کم وی دا وقتاً فوقتاً نظر ثانی غواړي دا چیف جسٹس دا طرف نه دا ټکونه کول پارلیمنٹ باندې زما خیال دا مناسبه رویه نه ده. پارلیمنٹ کارونه هغې ته مقدمو کې سړی ور یادولی شي. نو سوال دا پیدا کېږي چې دا سپریم کورٹ چې کوم خپل ذمهواری دي دا هغې متعلق د دوی څه خیال دی، چا به څوک پوره کوي؟
د نواز شریف لخوا بیا بیا په سپریم کورٹ باندې د ټکونو په جواب کې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټې د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي وو چې سپریم کورٹ ټولې فیصلې بې له صف اشاره او په خپلواکه توګه او د قانون سره سمې کوي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تورخم کې هغه چارواکي له دندو لرې کړي چې د درغلیو تورونه پرې پوري وو. اوس له نوو ورغلو چارواکو هم ډېر خلک خوشاله نه دي. د ټرکونو ډرایوران او کاروباریان بیا وایي له دوی لا هم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي، خو نوي چارواکي وایي دوی د رشوتونو پر ضد کار پیل کړی او نتیجې به یې په تدریجي ډول مخې ته راځي. په دې اړه تفصیل د باز محمد عابد نه.
په تورخم کې د بروډونکو لاریو ډرایوران شکایت کوي چې څو ځای ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
فعلاً سات کې د بدو نه بتره شوه، مخکې به 200 300 وي او اوس ته لاړ شه هغلته هم ولاړ دی. یو د اوس هم فعلاً هم ګیر کړ چې د ترانزیت لارې بې لمبره راغلي ده، ځکه 500 تیا اخلم پکې به چې کوم کمیسار بدل شو هره ورځ به پیسې بندېدلې، خو کمیسار په پاچړۍ په سر باندې ګرځېده، لاندې عسکرو پیسې اخیستې.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي وایي د تغییراتو لپاره دې د اساسي لارو چارو ګټه واخیستل شي تر څو په بشپړه توګه فساد د لمنځه ولاړ شي. دوی وایي که مخه یې ونیول شي له خپل صلاحیت به کار واخلي. زبی ولا زمری او عبید شینوار وایي
د حل لاره دا ده چې اول مشکل موږ مطالعه کړو، څېړنه او تحقیق پکې وکړو، او د څېړنې او تحقیق پر بنیاد باندې تصمیم ونیو چې اجرات پرې وشي، او داسې اجرات پرې وشي چې بیا د فساد سره کم نور نه لګي.
موږ برګون ودی چې موږ به د هغې ځینې نظارت کړو او چې کوم خلک هلته فساد کوي موږ به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
د تورخم سرپرست کمیسار وحیدالله نیزه دغلته د بډې اخیستل نه ردوي، خو وایي چې د وزارت حمایت ورسره دی او د فساد د مخنیوي لپاره به جدي ګامونه پورته کړي.
منګا په امید راغلی شو موږ ځان سره ډېر څه پلانونه لرو، اما دا پلانونه بحاله پلانونه دي.
که څه هم دوه اونۍ وړاندې د تورخم کمیسار د هغه مرستیال او څو تنه نور مسؤلین د فساد په تور له دندو ګوښه کړی شول، خو لا هم په تورخم کې ډرایوران له فساد نه شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، هم د افغانستان په اړه راځو. یوې بلې موضوع ته، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې چارواکو مشال ریډیو ته ویل کېدی شي طالبان د افغانستان حکومت سره په ترکیه کې خبرې وکړي. حزب اسلامي په 2018 کال کې افغان حکومت سره د سولې تړون په کولو سره له جګړې لاس واخیست، او مشر یې څو ځل له طالبانو غوښتي چې د هغه په شان روغه جوړه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام دا ځل حزب اسلامي غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وساتت وکړي. په حزب اسلامي کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ترکیه کې به د دوی په وساتت د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. یاد سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، هیله یې خدا چې ترسره کېدونکې خبرې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا د دغې موضوع د رد او یا تایید پرته ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره اړیکې موجودې دي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار اسماعیل قاسم یاروي دوی له هرو هغو هڅو چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي هر کلی کوي.
حزب اسلامی هم با مو گروه های که تماس
دا وی دا چې حزب اسلامی له زینو ډلو سره په تماس کې دا یو یا هم پری نفوذ لري او غواړي له دغه نفوذ استفاده وکړي. مونږ ترې هر کلی کوو، ځکه عمومي هدف چې هغه د وی عادلانه او با عزت اصول ټینګښت دی. یو دی له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کومه نوې خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی ګوند لخوا کوم چې له کلونو مخالفت وروسته حکومت سره سوله وکړي وکړه او د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د سولې په برخه کې رول ډیر اغیزمن ګڼل کیږي. په دې برخه کې د وساتت خبره کیږي. تیرونی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې په حکومت کې د طالبانو د جذب ظرفیت موجود وي، ځینې ډلې غواړي چې له حکومت سره سوله وکړي. طالبان بیا دا ډول راپورونه بے بنسټه ګڼي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې دا شان هڅې د دوی پر وړاندې د دسیسو یوه برخه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه بې خبري ښیي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حزب اسلامي په وساتت په ترکیه کې کیدونکو خبرو ته خوشبینه دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات
د سولې د عملی سیاست یو تګلاره بیان کړې چې د افغانستان حکومت د سولې او مذاکراتو په عملی سیاست باندې ټینګار کوي. نو زموږ نظر چې یو ښه آغاز ده، یو ښه پیل ده.
د خاغلی سادات په خبره خایي په افغانستان کې د سولې د خبرو بریا دومره ژر ممکن نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د هر لوري او هر ډلې هڅې د قدر وړ دي چې ولس باید ترې ملاتړ وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لاند خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پنجاب پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې دغه کس نیول لپاره ورسره معلومات شریک کړي چې په زینب انصاری جنسي تیریو وژنې کې لاس لري. پولیسو دا غوښتنه پرون د څارونکو کیمرو یوې نوې ویډیو خپرولو وروسته کړې ده. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو کمیشن مشر اعجاز خان وای بی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ 1555 مرکزونه جوړ کړي چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي. اعجاز خان پرون مشال لیډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین موجود دي او په ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول کیږي. د بلوچستان صوبې د نوي کابینې 14 وزیرانو سوګند پورته کړ. صوبې حکومت پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې کې د نورو ترڅنګ سرفراز بوګټي د کورنیو چارو وزیر، طاهر محمود د تعلیم چارو، جعفر خان مندوخیل د زراعت او منصور احمد کاکړ د ریوینیو وزیر دي. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس د های کورٹ ججانو ته په نوي ورځو کې دننه د مقدمو اوریدنې یقیني کول او راغونډول امر کړی دی. چیف جسٹس تاکیب نثار بیگا په کراچۍ کې جوډیشل کانفرنس ته ویل چې قوانین په 1948 کال کې جوړ شوي چې موجوده حالت سره سمون نه خوري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي که په راتلونکو ټاکنو کې بری ترلاسه کړي او د پاکستان وزیر اعظم شي، نو زړه به نه وي خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وګوري. د امریکا ولسمشر په دې وروستیو کې په پاکستان تور پورې کړی و چې هغه سخت دریځو سره مرستې کوي چې په افغانستان کې حملې کوي. په مصر کې چارواکو ویلي د سینا ټاپوس مې په شمال کې عیسائی وژل شوی دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا ولسمشر ټرمپ او انتظامیه د تهران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په کمزوري کولو کې پاتې راغلی ده.
او اوس هم د کورنۍ او رسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو باندې لیکلي او وايي د امریکا سنټرل کمانډ مشر د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون خبرې کړې او ورته ویلي چې امریکا به هیڅکله په پاکستان کې یو طرفه کاروایی ونه کړي او وی ویل چې امریکا غواړي د پاکستان خاوره د ترخګرۍ لپاره ونه کارول شي او چې کوم خلک دا کار کوي باید چې پاکستان یې پر ضد کاروایی وکړي. همدارنګ د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جواب کې ورته ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان ساتلې او د امریکا د صدر د خبرو وروسته به پاکستان کله هم امریکا ته د امداد د بحالۍ ونوایي. ادارې زیاتوي په افغانستان کې د امن لپاره خپل منځي رابطې او فکر کول ډیر ضروری دي او د دې لپاره د امریکا د پاکستان سره رابطه او نرم لهجه د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې هم په دې لاره یو شمېر مسلې هوارې دي شي. ادارې اخري کې لیکي باید چې لدې وروسته امریکا یوازې د خپل غوښتنو پوره کولو پر ځای د پاکستان د مفاداتو خیال هم وساتي او د دې سره د هند سره د پاکستان د لانجو لړکی په کار ده د منځګړتیا کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي. ادارې وایي قومي اسمبلی د سپریم کورټ او پیښور های کورټ دایره اختیار تر فاټه غزولو بل منځوري ورکړه. د کوم وروستو چې قبایلو کې د عدالتي نظام لار هوار شوه، کوم چې د قبایلو د ټولو لوی حقوقته نه و او لدې وروستو به د قبایلو نه اف سی آر ختم شي. د ادارې په وینا د اتلسو میاشتو راخصې د فاټه اصلاحات
اصلاحاتو معاملہ را روانه وا خو اخیر د دې اصلاحاتو عمل شروع شو او په قبایلو کې هم خوشحالي خورش وا اداریه وای که څه هم موجوده حکومت د اصلاحاتو عمل شروع کړي وو خو دوه ګوندونو جمعیت علماء اسلام فیډرل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې اصلاحاتو مخالفت کولو چې لکه بلې سو سو وار د قبل قومي اسمبلی د ایجنډي وستل شو اداریه اخري کې لیکي اوس هم د ځینو سیاسي ګوندونو خپل د قبایلو ترمنځ په دې اصلاحاتو باندې اختلافات موجود دي خو هیله ده چې حکومت اوس کوم عمل شروع کړو دا به هم مخ په وړاندې بوتلل شي او د قبایلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات به هم ختم شي نو باید چې سیاسي ګوندونه قبایلو ته د عیني حقونو ورکولو لپاره یو موټی شي او په ګډه سرکار وکړي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ہیومن رائٹس واچ ادارہ لکی په پاکستان کې لما شومان سره د جنسي تیرو پیښې شاوخوا هر ورځ رپورٹ کیږي نو باید حکومت د دې پیښو د مخنیوي لپاره یو سمه تګلارې جوړ کړي بلخوا وال سټریټ جرنال لکی افغانستان ته د نورو امریکایي پوځي سلاکارانو او پوځي سامانونو استولو مقصد هیواد کې د سپرلي جګړې لپاره تدابیر نیول دي د دواړو مقالو مهمې برخې د انیس اجمل لاورو
د بشری حقوقونو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې ځینې سالمانه کارروایانو ټول قوم خفه کړي خو په هیواد کې اوس هم د ماشومانو جنسي تیریو پیښې پټې ساتل کیږي په اسلام آباد کې یوې غیر سرکاري ادارې ساحل بیا ویلي چې هر ورځ په هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو تقریبا 11 پیښې ثبتېږي څو ورځې وړاندې د پنجاب په کسور سیمه کې یوې ماشومې زینب سره د جنسي زیاتې پیښه وشوه له دې پیښې سید په پاکستان کې ځینو سیاستوالانو د مدني حقونو فعالانو هنرمندانو او دغسې نورو کسانو احتجاجونه وکړه له حکومته د مجرمانو د نیبو غوښتنه کوي بلخوا د پنجاب وزیر اعلی د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی ہیومن رائٹس واچ لیکي زینب هم په هغو لسګونو ماشومانو کې یوه ده چې تیر کال په کسور ضلع کې وژل شوې دي په 2015 کال کې هم پولیسو هغه ډله ونیوله چې له ماشومانو سره د جنسي تیریو تورونه دي په 2013 کال کې هیومن رائټس واچ د خاموشي ختمولو په موضوع یو رپورټ خپور کړ چې پکې هندي چارواکو ته د ماشومانو د جنسي تیریو نه د خوندیتوب په اړه وړاندیزونه ورکړل شوي وو هیومن رائټس واچ لیکي هم دغه سي ګامونه په پاکستان کې پورته کول پکار دي د یاد ادارې په وړاندیزونو کې ویل شوي وو چې باید د جنسي تیریو خبر ورکوونکو متاثره ماشومانو ته په احترام سره روغتیايي سهولتونه ورکړل شي او د نقصان رسولو پرته پولیس کارروایانه وکړي ہیومن رائٹس واچ لیکي د ولس او حکومت سخت غبرګون داغو ماشومانو ژوند بچ کولې او غي له مرګ خلاصول شي چې د خوندیتوب حق لري یادې اداره وايي باید د ماشومانو د وژنو مخنیوي یقیني کړل شي بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي د امریکا پوځي چارواکو ویلي د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې د شاوخوا سرو نوو پوځي سلاکارانو ډرون الوتکو نورو سامانونو استول سره په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ انتظامي نوې تګلاره پیاوړې کړي مقاله لیکي د دې کار مقصد په افغانستان کې د پسرلي د جګړې پر وخت د امریکایي ځواکونو موجودګي زیاتول دي مقاله لیکي امریکا به له پوځي سلاکارانو سره ګڼ ډرون الوتکې هم د هوایي ځواک استخباراتو خوندیتوب او پلټنو په برخه کې د ملاتړ لپاره لیکدوی وال سټریټ جرنل لیکي په داسې حال کې چې امریکا په ختیځي ایشیا کې خپلو صلاحیتونو ته بیرته پام زیات کړي افغانستان ته زیاته پاملرنه د غستر بدلون برخه ده چې له مخې په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځ ته موجودګي کمولو ته مکیږي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی فیصله کړی ده چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندیدوي په دې انتخاباتو کې به د دوسیال او پخوانی وزیر اعظم او اوسنی مرستیال ولسمشر نوري المالکی هم وي عبادی او مالکی دواړه د دعوت ګوند غړي دي چې د جلا ائتلافونو لخوا به په دې انتخاباتو کې ګډون کوي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د مې 12 ټاکل شوې ده خو د رایو د اخیستو ورځ به وروسته د پارلمان لخوا تایید شي ښاغلی عبادی نن وویل دای به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو ساحوي کاندیدان به پکې شامل وي. ښاغلی عبادی د انتخاباتو له لارې د صدر اعظمۍ مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د دې دندې لپاره غوره شو چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د فشارونو په نتیجه کې د خپلې دندې پریښودو ته اړ شو. العبادی او المالکی دواړه د دعوت ګوند غړیتوب لري. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی، خو څارونکي وایي چې العبادی د المالکی په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره ښه اړیکې جوړ کړي او د ایران له سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره هم د عراق اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په څلور کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. په انتخاباتو کې د عبادی سیال المالکی پرون وویل چې دای به د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا ځان کاندید کړي. مالکی اوسمهال په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دنده لري، خو د دعوت ګوند مشر په توګه خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه د دعوت ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، سمزو خیبر ایجنسی ته چرته چې ځینې خلک وایي دغلته په روغتونونو کې د لشمینیا ناروغۍ سم علاج نه کیږي. د دوی په وینا نه په روغتونونو کې پوره درمل شته او نه هم داسې مسلکي کسان چې د لشمینیا لپاره ځانګړي مشینونه وچلوي. دغه ناروغي چې د ماشی تر چیچنې وروسته په بدن زخم جوړوي تر ډیره پورې زیاتیږي. دا ناروغي له یو کس نه بل ته هم انتقالېدای شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری.
د خیبر جنسی وګړي وایي چې د دوی په روغتونونو کې د لشمینیا د علاج ستنې ختم شوي او هلته په جمرود روغتون کې د دغې ناروغۍ د علاج یوازینی ترموتراپي ماشین هم خراب شوی. ډاکټران وایي لشمینیا ناروغي چې د یو مخصوص ماشي د چیچلو نه لګي او بیا ترې په مخ او لاسونو باندې زخم جوړ شي او تر یو کال پورې علاج روان وي، په خیبر کې مخ په خورېدو ده او زیاتره میرمنو شمانو ته لګېدلې. د جمرو دیوتن زرغون شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې ځایي خلک اوس د دغې ناروغۍ د علاج نه محروم دي.
لشمینیا چې کوم دی، دا یو داسې بیماري چې دا ډېره په تېزۍ سره روانه وه په جمرو علاقه کې او هر کور کې زغم دوا او درې مریضان وي. دا د یو خاص قسم مچر دی چې کوم ماش نه لګېږي، زخم غوندې جوړ کړو. هغه زخم بیا په کولونو باندې بلکې په کول نم زیات ټیم لګېږي. په نوچاغه کې دلته یې هیڅ داسې انتظامات نشته. رایي جمرود هسپتال سره مونږ که وخت بله مونږ رابطه وکړه، نو هغه مونږ ته وویل چې مونږ سره نه انجکشن شته دغه شي. خو کوم ماشین چې دی کوم هغه چې مشینګری هغه هم د درو کولونه ویلي چې دا ماشین خراب پروت دی.
د خیبر سیمې یو بل تن عمر اپریدی وایي
دا ډېر انتهایی خطرناک شی دی چې کومه پورې علاج نه وي شوی. ته خبره خو زخم چې په ټول بدن باندې مطلب شو، دا زخم دومره غټېږي ښه کنټرول هم شي که نه. نو دغه چې کوم پوزه مخه زخم پرې جوړ شوی وي، که په مغ باندې وي، که په پوزه باندې وي، که په سپره تندي باندې وي، کوم ځای هم چې وږي په باندې مطلب شو، ډېر غټ هغه وي دا زخم پرې جوړېږي یا بیا بالکل ختمېږي هم نه. هغه پوستکی چې کوم دی نرم شي.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسۍ سرجن ډاکټر ایوب خان هم تصدیق وکړ چې د دغې ناروغۍ ستنې ورسره ختمې شوي او ماشین هم خراب دی. دوی ویل چې مونږ په دې لړ کې په فاټا سیکټریټ کې د صحت څانګې نه غوښتنه کړې چې دغه ستنې او ماشین دې ورته زر تر زره ورکړل شي.
زه په خپله باندې پرون مې درخواست کړی دی، دوی مخکې لکه غوښتلې کنه، نو د هغې نه ما ورته وویل ما چې تاسو 2000 ډیماند کوو 5000 ډیماند وکړو، بیا هلته کمې ویرکي کنه 800 700 500 300 داسې ویرکي کنه. خو نن مونږ سره په سپور کې شته رہی د خیبر ایجنسۍ په سپور کې، نه په کوم سپور کې شته رہی، لکه دا خو د دغه ملک نه شته رہی کنه. دا ستنې دا چې په یاري ایران وي ملیشیا وي، د دغه په باره کې تقریبا 10 پروګرامونه ما په خیال مونږ برابر کړي دي د ښځو ویرکو ته او دا سړو ته خپل خپل
د خیبر جنسی خلق غوښتنه کوي چې هلته دی د لشمین یا ناروغۍ په مستقله توګه د علاج بندوبست وکړی شي او د دینه د بشکېدو انتظامات هم وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
او اوس هم رازو کلتوري او ادبي خپرونې د باختر ستوري ته د دې پروګرام جوړونکي باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د منتظر شینواری په مړینه د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري سره د ننګرهار د تاریخي آبیدو د رغونې او ساتنې په اړه مرکه ولرو، او په اخره کې به اسلام آباد ته ولاړ شو او د هنکدی د اکاډمۍ د پرانستې ننداره به هم وکړو. لومړی رپورټ درازو. نازک خیال شاعر خیرالرحمن چې په ادبی دنیا کې د منتظر شینواری په نوم شهرت لرلو، په 1950 میلادي کال د مئی په لومړۍ نیټه د لنډی کوتل سلیمان خیلو کلی کې د ملک تاوس خان په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وي، او د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه یې له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. نوموړي د خپل ژوند تر نیمایي زیاته برخه د شاعرۍ تر څنګ د ځوانو شاعرانو روزنې توقف کړې وه، چې له حمزه بابا، ناظر بابا او مراد شینواري نه وروسته یې د خیبر پښتو ادبي جرګې سرپرستی کوله او تر اخره یې وپالله. د نوموړي په ادبی هلو ظلمو وتلی لیکوال په دغه رپورټ کې درغږولې دي. لکه وینو وهلی تیر په ظاهر روخ کارما، و به دوړېږم که په ګوتو ځان له زور ورکړمه. د زړه د ژورو راوتلی دا غږ کلونه پخوا ارواښاد منتظر شینواري کړی و، چې بلاخره د روان کال د جنوري په 15 مې له دې پانی دنیا سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه. او د پښتنو په درد دردمند نازک خیال شاعر لکه د وینو وهلې تیر ودوړېده. منتظر شینواري نه یوازې دا چې له تغزل ډکه شاعري کوله، بلکې له اوږدو کلونو راهیسې د خیبر پښتو ادبي جرګې مشري هم کوله، او د خیبر د سیمې د ځوانو شاعرانو مانوي روزنه یې هم کوله. هغه د ژوند په وروستیو شپو ورځو کې هم خپل محبوب سره د رومان په ژبه خبرې کړې، او داسې ښکاري لکه د خپل مرګ نه چې ورته آګاهي شوې وه. لږه لنډه وعده راکړه، ډېرې شپې مې پاتې نه دي، اسرائیل را پسې ګرځي، جوړ دانی می پاتې نه دي، زمرګونه یې مهسي، خدای دې تا نکړي بدنامه، په کپن کې مخ را ټیټکا، سګیلې می پاتې نه دي. پروفیسر تواب شاه د منتظر شینواري د ادبی فعالیتونو او ذمہواریو په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
کلا ولسی ادبی جرګا قائم شو، نو حمزه بابا خپل ټول توجه ولسی ادبی جرګې له ورکړه، او دا ذمہواری لالزاده ناظر شینواری ته وسپارلې. ناظر بابا د وفات نه پس د وخت مراد شینواری دا جرګه برقرار وساتله، خو بیا د هغه نه پس ډېر وخته پورې خیبر پښتو ادبي جرګه جمود ښکار وه. منتظر شینواری په دې وخت کې په پېښور کې استوګن و، خو هغه دا محسوس کړه چې خیبر پښتو ادبي جرګه داسې لوړو شخصیاتو لکه حمزه بابا او ناظر بابا لاس یوه نښه ده. ټوله توجه، ټوله پاملرنه خیبر پښتو ادبي جرګې ته راواړوله، او هغه نه صرف خپل وسایل، خپل وخت او خپل ادبي قوت پدې کې صرف کو، بلکې هغه زمونږ په شان د پروفیسران، ډاکټران او د ادب مینان او د نوي کول شاعران او ادیبان دې باندې وهڅول چې هغه نه صرف خیبر پښتو ادبي جرګه ژوندی وساتي، بلکې د ادب او د پښتو ژبې او پرمختګ لپاره نور
هم. منتظر شینواری داسې یو شاعر و چې شاعري د هر لوستونکي او اورېدونکي د زړه ژورو ته لاره کوله. ماما چې ښکلي دې خوښېږي که نه؟ بیګا یو ځوان رانه پوښتنه وکړه. د خیبر پښتو ادبي جرګې یو تنفعال غړی پروفیسر اسلم تاثیر وایي چې منتظر شینواری سیمه ییزې مسلې په دومره ښه انداز کې شعر کولې چې د هر چا پام یې ځان ته راړولی و.
داسې شاعری یا داسې غزل ولیکلو چې په هغه کې به د علاقې د خلکو مسلې په یو ډېر ښه انداز کې مخې ته راوړې، او چونکې په دې آواز کې په دې فکر کې یو نوی والی و، نو ډېر زر خلکو خوښ کړو، ډېر زیات په دې وروستي دور کې دی مقبول شو. نو اوجه دا وه چې زه په غزل کې د رنګینې سره سره د وخت
حالاتو او خپل قوم چې کوم مسلې هغه کې د نشاندهی وکړه
پروفیسر تواب شاہ وایي چې منتظر شینوار داس یو ترقی پسند او ریالست شاعر وو چې د ټولنې پر وړاندې د خند اچونکو پروا یې نه ده ساتلې.
منتظر شینوار هغه واحده هغه خوددار او هغه پښتون پالا ترقی پسند وو چې هغه د هیڅ یو ظالم جابر زردار میا مولا پروا نہ ساتلی عمر شخلاص غمون نخلاسیگی ستمگر ظلمون نخلاسیگی.
منتظر شینواری نه آواز دا چې د خیبر پختو ادبی جرګی ذمہواری په خشان سره تر سره کوله، بلکې په لنډی کوتل سربیره د خیبر پختونخوا په ادبی القو کې یو مترا نومو او چرته چې به هم ادبی غونډې او مشاعرې جوړې دي هلته به یې ځان رسولو او دا اوریدونکو پام خپل ساده خو رنگین شاعرۍ ته راړولو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي آبیدو د رغونې او ساتنې لپاره هڅې پیل کړې دي. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوږد تاریخي قدامت لري او یو شمیر تاریخي آبیدې هم پکې شته چې ځینې تخریب شوي او ځینې بیا رغونه غواړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري سره مو په همدې اړه د مرکې اورېدو ته رابولم.
ننګرهار د یو لرغونی ولایت په توګه د اطلاعات فرهنګ وزارت د پاملرنې وړ ګرځېدلې دي. همدا اوس ننګرهار کې د اطلاعات فرهنګ وزارت درې مهمې پروژې په ننګرهار کې پلي کېږي او چارې روانې دي. یو کتابتون دی چې تاسو ټول به خبر یاست، په دې نږدې ورځو کې به د خیره د هغه د پرانیست شاهدان. بل د هډې د لرغوني ټاټوبي احاطه ده چې بیا د هغه هم هیله منیم چې په راتلونکو یوه دوه اونۍ کې د هغې د کار پای ته رسېدلو شاهدان اوسو. یو هم د سراج العمارې چارې دي چې روانې دي. تاسو پوهېږئ چې د سراج العمارې چارې هغسې چې باید تنظیم شوي وای او یا د هغه اصولو پر بنسټ چې د لرغونپوهنې اصول دي دا جوړ شوي وای، د پیل د دې د پاره سم او دقیق کار نه دی شوی. د هغه سره سره موږ بیا هم هڅه کوو چې د تر اتیا اصولو کې زیات د دې کار پای ته رسېدلی دی. پاتې وروستي کارونه چې هغه تزئیناتي کارونه دي، د هغو دپاره هم موږ پلان لرو او هیله من یم چې موږ به د دې پروژې د ژر پای ته رسېدلو شاهدان هم اوسو. همدا اوس موږ 40% کار د دې کال په جریان کې د 40% کار حواله ورکول شوې ده او قراردادي د هغو پیسو د تسلیمۍ په حال کې دی. زموږ هیله دا ده چې موږ وکولای شو چې د سراج العمارې ودانۍ هغه شي چې وړتیا او هویت یې دی بیا ورغو.
دغه ودانۍ وخت سره ویل کېدل چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چوکاټ لاندې د موزیم دپاره وقف شوې ده. که د موزیم دپاره وقف، تاسو به هغه لرغوني آثار چې د ننګرهار پورې مختص وو هغه به ورته بیرته یو سره پیدا کړی شي؟
لومړۍ خبره دا ده چې تر اوسه پورې لا د سراج العمارې د کار اخیستنې څرک نه دی معلوم. شای دا د همدې چارې د پاره چې ملي موزیم یو محلي موزیم جوړ شي وکارول شي، او یا هم د یو تاریخي ابدې په توګه چې فقط تورستانو او سیلانیانو د لیدلو یو مرجع شي همداسې وشي، او یا هم داسې یو بله چاره چې د دې سره وړتیا ولري هغه عملي شي. خو که چیرې دا د موزیم د پاره اختصاص شي، یقینا چې موږ به د ننګرهار د بیلابیلو سیمو څخه لرغوني ترلاسه شوي آثار په همدې ځای کې راټول کړو، او د دې ځای څخه به د یو محلي ښه موزیم د چارې ترسره کړو.
وزیر صاحب محترم، که یو ګام داسې د سراج العمارې نه واوړو او هلته امیر شهید باغ ته تم شو، هغلته د افغانستان د خپلواکۍ لارښود مزار په ډیر خسته حالت کې دی، هغه د رغول او د ساتلو لپاره ستاسو پلان څه دی؟
د اطلاعات فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو ریاست په تیر کال کې د هغه هدایت له مخې څخه چې ورکول شوی و او د هغه ملاقات له مخې څخه چې موږ دلته درلودی یو شپږ میاشتې وړاندې، د هغه هدایت له مخې څخه دوی ته وظیفه وسپارل شوله چې دا سروې کړي او هغه موانع چې د دې د حفاظت او ساتنې دپاره شته هغه په ګوته کړي. تر ټولو مهمه معنی دا وه چې د دې احاطې سم مراقبت نه دی شوی او شاوخوا سیمې هغه څه چې لازم ده پاک نه ده ساتل شوی. د دې دپاره موږ پروژه جوړه کړې ده او زه هیله من یم چې په راتلونکي کال کې موږ د دې د پاکی د ساتلو لپاره حفاظت وشي، موږ به د دې احاطې د جوړولو لپاره یو اقدام وکړو، پروژه جوړه شوې ده او د دې ترڅنګ د امان الله خان هویت ډیر لوړ او د دې مقام او منزلت ډیر لوړ دی. موږ غواړو چې دا د افغانستان د یو نامتو ټاټوبو په توګه چې هر بهرنی میلمه چې راځي خاصتا جلال آباد ته رسیږي باید د دې لیدنه وکړي. موږ غواړو چې د دغه شی یو نامتو مشر او د دغه شی یو نامتو ټاټوبي تاریخي ټاټوبي شکل، څیره او تشکیلات هماغه شی جوړ کړو چې د ټولو د پاملرنې وړ وګرځي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ملکن تانی سیمی بلال خان بلال په اسلام آباد کې د اهنګدی په نوم د موسیقۍ د زده کړې اکاډمي پرانستی چې پکې بدرباب، تبلی، گیتار، پیانو، سیتار او انزورګری هنرونه خودل کیږي. نور تفصیل د محمد عمران په رپورت کې.
یو ملکن تانی سیمی بلال خان بلال په اسلام آباد کې د اهنګدا په نوم د موسیقۍ د زده کړو اکیډمي پرانستی چې پکې به د رباب، تبلا، گیټار، پیانو، ستار او انځورګرۍ هنرونه ښودل کیږي. بلال وایي چې د اپیل رباب کړو خو زغواړي چې د موسیقۍ ښوونې نورو ته ورسوي. د بلال په وینا چې د تیرو یوولسو کالو راهیسې د رباب د زده کړو وروسته د اهنګدا په نوم د موسیقۍ دغه اکیډمي په دې غرض جوړ کړه چې خپل هنرونه د خلکو سره شریک کړي او په خصوصي توګه اسلام آباد کې د پرانستل دا موخه لري چې رباب او د دې هنر د اسلام آباد د خلکو سره هم شریک کی.
خود ہمارا باپ پخپل جانے کو کوم زغ گومم نو ما دا انیشیٹیو در باپ نے سٹارٹ کا خود غوالم چ دے سرا نور سمرا انسٹرومنٹ یا غم پروموٹ سی او باپ در ہم پروموٹ جی نما گختل چ در باپ سمرا پروموشن نے چ دا جو باہر دنیا کیوں کما ندی ہو جی نما پیخور بزی اسلام آباد سلام.
دا هنګدا جوړونکي او بنسټګر دا د موسیقي هنر او کلتور مرکز بولی چرته چې به هنرمندان خپل هنر د نورو سره شریکي. اری بزهر چې د اردو صوفي موسیقي وتل سندرغاړي دي، دا هنګدا په اړه وایي چې دا د ثقافت د ودی لپاره کار کوي او چې کله د ثقافت د ودی لپاره کار کم شي نو هغه ټولنه د خرابېدو اړخته روانه شي.
نو جب ثقافت
کله ثقافت ته پام کم شي نو هغه ټولنه ماتېدل شروع شي. نو ځکه چې د ثقافت د ودی لپاره چې څومره هم ګامونه پورته کیږي هغه لوی کارونه دي. سم دي او د پاکستان لپاره ضروری
ہے پاکستان کے لیے.
اسلام آباد کے میشت انزورگر رفت خٹک وائی چیدوی دے بلال خان دے گام ستائے نکی زکچ پتیر وقتونو کی پا ملکن ڈیویجن کی ثقافت تلوی زیان رسول شویو. اس دارنگ حلی زلی با یووار بیا نڑی تا دے قام مضبط او پرم نشکل پرو خائی
دا خدای او قدم اوچت کرے دے دا دنیا تا خولو دے پارا چی پشتانا دشتگر ندی ہمان پسند خلق تے کلتور سر مین لری آرٹ سر مین لری نو میزک سرا ٹنگ تا کور سرا او دے آرٹ سر چکم دے نو دا مینی نورم زیادی دی نورم ور سر چکم دے نو خوڑا دے.
اهنګدا د اسلام آباد په F11 مرکز کې دفتر لري او بلال خان وایي چې دوی په رسمي توګه د نوي کال د لومړۍ اونۍ نه خونه پیل کړې او که څوک هم دغه هنرونه زده کول غواړي نو دوی هر چاته هرکلی وایي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم فویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
ٹولنا او سختری جی
کلاب زور او جبر باندھے یو فرد یا یو گروپ ہرا باسی او نور خلق رخل فکر نہ تغیر اظہار نہ منی کبھی
شدت پسندی کو منا دا انسانی رویہ جے دا انسان کو مختلف واقعات ہوتا دا اگر عمل کرے
ټونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.